دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوې نن د پنځه بیا زیارت راځه او د 2014 میلادي کال د اگست 28 نیټه ده زه احمد شازمی او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ساس ورکړی کوم په دې خبرونه کې په اسلام آباد کې د پاکستان د مرکزی حکومت په ضد روان احتجاج د فاټا د زده کوونکو ستونزې او غوښتنې په سواد کې د نجونو زده کوونکو ترمنځ سیالۍ د افغانستان د ولسمشری په انتخاباتو کې د چول سو رایو د ارزونې بهیر د ناټو راتلونکي غونډه او په پای کې د ځانګړي یونیس پروګرام اتلان هم درته لرو په لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر
نمړای د مهم خبرونو سره ټکی په اسلام آباد کې د پاکستاني حکومت ضد احتجاج نن په 14 ورځ هم دوام لري د افغانستان د ولسمشری کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ بیا ملاقات کړی او ایران وایي په دې هیواد کې راغورځول شوې اسرایلی بی پیلوټک الوتکه له یو پخواني شوروي جمهوریت پورته شوې وه په اسلام آباد کې د پاکستانی حکومت ضد احتجاج نن په 14 ورځ هم دوام لري د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک مشرانو پر خپلو پلویانو غږ کړی دی چې نن مازیګر بیا د پارلمان مخې ته راغونډ شي د تحریک انصاف مشر عمران خان کوم خاص اعلان نه دی کړی خو د عوامي تحریک مشر طاهر القادری بیګا نا وخت وویل چې نن ورځ به د انقلاب وي
افسوس کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں
دی وای په ډیره خوشنۍ د اعلان کوم چې له حکومت سره خبرې اترې په پوره توګه ناکام شوې هغوی نه یوازې د وزیر اعلی او وزیر اعظم استعفا نه مني بلکې دې ته هم نه دي تیار چې د وژل شوو کسانو د کورنۍ اف آی آر درج کړي نو زه وایم چې نور دې څوک موږ ته د خبرو اترو لپاره نه راځي او زه دا خبره په ډاګه کوم چې د چهارشنبه ورځ د انقلاب ورځ ده د حکومت لخوا د عمران خان او طاهر القادری د دې وروستیو ویناګانو په اړه خبرګون مخته نه دی راغلی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پر خپلو ټولو صوبایي وزیرانو ژغ کړی دی چې خپلو دفترونو او د خلکو ستونزو ته وخت ورکړي پرویز خټک ویلي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیران دي لومړی پاتې کار وکړي او د ولس تحفظاتو د ځواب ورکړي او بیا د اسلام آباد په احتجاج کې ګډون وکړي په بیګا خبر سوی خبر پانه کې ویل سوی چې پرویز خټک د امر له غوښته وکړ چې د وزیرانو غیر حاضری او پاتې کارونو ته پام وکړ دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا یو شمیر خلکو شکایت کړی و چې د تحریک انصاف صوبایي وزیرانو خپل کارونه پریشي او د مرکزی حکومت ړنګولو لپاره په اسلام آباد کې احتجاج کوي د افغانستان د ولسمشری کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ بیا ملاقات وکړ د لغ وروسته و چې پرون د دواړو استازو د رایو د پلټون څخه ووته د ډاکټر عبدالله عبدالله د اصلاحات او همپالنې ډلې یو ویاند فضل الرحمن اوریا مشال ریډیو ته وویل چې دواړو مشرانو د دوستۍ په فضا کې ملاقات وکړ او د انتخاباتو او ملي وحدت د حکومت پر مسلو یې خبرې وکړې خو نتیجه یې ورنه کړه د اشرف غنی احمدزی تحول او تداوم ډلې ویاند فیض الله زکی بیا وویل چې دواړو مشرانو ته د ملت پر وړاندې خپل مسؤلیتونه معلوم دي فیض الله زکی وویل چې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د خبرې اترې تر ډیره حده د ملي وحدت د حکومت د څرنګوالي په اړه وي د ډاکټر عبدالله عبدالله د ډلی استازي تیر ورځ د رایو د پلټنو له بهیره ووتل او د ډاکټر اشرف غنی احمدزی استازي بیا د ملګرو ملتونو په غوښتنه له دې بهیره ووتلي اوس د رایو د پلټنو بهیر ملګرو ملتونو او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپله پر مخ بیایي په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو پخوانی کمانډان جنرال جوزف ډنفورد وای د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتي پروسې په ټپه درېدو په دې هیواد کې د پوځي روزنې پروګرام ته خنډونه جوړ کړي دي جنرال جوزف ډنفورد زیاته کړي چې په افغانستان کې د سیاسي کړکې چوارای به په 2015 کال کې په دې هیواد کې د پوځ د بریالیتوب لپاره مهم وي جنرال جوزف ډنفورد د سې شنبه په ورځ د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو کمانډا بل امریکایي جنرال جان کمویل ته وسپارله هغه وویل چې د روان کال په پیل کې د افغان امریتي ځواکونو د روزنې پروګرام ښه روان وو خو په ټپه درېدلي سیاسي حالت پرې اغېز کړی دی جنرال جوزف ډنفورد زیاته کړی چې طالبانو له دې حالت څخه ګټه اخیستې او د یواد په جنوب کې بریدونه زیات کړی دي. د افغانستان د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په تازه عملیاتو کې په لسګونو طالبان وژل شوي دي. د فاریاب د امنیتي قومندان پاسوال عبدالنبی الهام مشال ریډیو ته وویل چې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله په قیصار ولسوالۍ کې اوښتې ده. عبدالنبی الهام زیاته کړې چې په وژل سوو کې څو تنه بهرني وسله وال هم شامل دي. د ده په وینا په دې عملیاتو کې اووه پولیس وژل سوي او دوه نور ټپي سوي. طالبان بیا وایي چې افغان ځواکونو ته زیات زیان رسولی دی. ایران وایي په دې هیواد کې راغورځول سوي بې پیلوټه اسرائیل الوتکه د ایران په شمال کې له یو پخوانی شوروي جمهوریت پورته سوي وه. د ایران چارواکو په وینا د الوتکه یې د ایران د نتانز اټمي ځایونو ته نږدې راغورځولې وه. د ایراني ځواکونو د مشر مرستیال جنرال مسعود جزایری د چهارشنبې په ورځ له فارس خبري اژانس سره په خبرو کې د کوم هیواد نوم یاد نه کړ. خدای وویل چې که چیرې دا هیواد خپل دې عمل ته له سره کتنه ونه کړي نو د ده په وینا دوبه نوم په ډاګه کړي. د اذربایجان په مرکز باکو کې چارواکو هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګواکې د اسرائیل بې پیلوټه الوتکه د اذربایجان له خاورې پورته شوې وه. د اذربایجان د ولسمشر د دفتر یو چارواکي علي حسنوف دا رپورټونه پاروونکې او د بهرنیو کړیو کړنه بللې ده. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری د دې هیواد له مرکزي حکومت سره د مذاکراتو ختمولو اعلان کړی. دواړو مشرانو یو ځل بیا ویلي چې نن به د راتلونکي په اړه خپله تګلار اعلان کړي. د قبایلي سیمو سره اړه لرونکو زده کوونکو له حکومت غوښتنه کړې چې له دوی سره دې د سو مالي مرستو لوزونه سرته ورسول سي.
فاټا سټوډنټس په دې مشکلاتو په دې جنگ کې هغه تعلیم حاصلې نو هغه ته هم حکومت په زور خندونه چي.
پروان خبرونه کې ودا هم واوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر ویلي چې د رایو د تفتیش به هیر به روان ساتي او ډیر ژر به نتیجې اعلان سي. بلخوا د افغان ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضی په دې اړه وایي
د افغانستان حکومت ټول کوشش ته دی هڅه دا ده چې تر ژر انتخاباتو پایلې معلومې شي چې یسوی میاشتې د پای نه مخکې تر څو موږ وکولی شو تاریخ مراسم پر ځای کړو.
او دروانې خبرونې په پای کې ځانګړي اونیس پروګرام اتلان هم درته لرو چې دا ځل د پښتو ولسي او انقلابي شاعر ملنګ جان ته ځانګړي شوی دی.
د ده نظیره د نورو ولسي ناظمانو د نظمونو په څیر د قوم د بیدارۍ لپاره وقف شو او همدارنګه یې د موسیقۍ په پردو کې خپل نظمونه لیکل.
نور خبرونه او راپورونه هم درته لرو له مشال راډیو سره. زموږ شراغ له مشال راډیو څخه اوري چې تاسو یې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې اوریدلی سي. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د پاکستان د مرکزي حکومت په ضد د زرګونه کسانو احتجاج دوام لري، د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری د دې هیواد له مرکزي حکومت سره د مذاکراتو ختمول اعلان کړي او د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. دواړه مشران یو ځل بیا اعلان کړي چې نن به د راتلونکي په اړه خپله تګلاره اعلان کړي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال ریاض موسی خیل راپور ورکوي.
د شورو پر ورځ ماسخوتن دوتنی حکومتي کمیټې چې پکې اسحاق ډار او زاید حامد شامل وو د پاکستان عوامي تحریک د مشر طاهر القادری سره دوه ځله ولیدل. د مذاکراتو دوران د طاهر القادری غوښتنه وه چې د ماډل ټاون پیښه کې ککړو ټولو خلکو په ضد مقدمه درج کړي شي او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف ته استعفا ورکړي، خو حکومتي ډله دغه غوښتنو منلو ته تیار نه وه. د مذاکراتو دوران د سند او پنجاب گورنران هم موجود وو. د دې وروسته طاهر القادری د مذاکراتو د ناکامۍ اعلان وکړ او ویل چې د زیارت پورز درې بجو نه به انقلاب شروع شي. د دین وړاندې د پاکستان تحریک انصاف او حکومت ترمنځ هم د وزیر اعظم په استعفا ډیډ لاک برقرار وو او عمران خان خپل خطاب کې د مذاکراتو ختمولو اعلان وکړ. عمران خان هغه ګنګوسې هم رد کړې چې ګنې د نائب وزیر اعظم حکومتي پیشکش په ومني. یاد دی وی چې د قومي اسمبلی وروسته د پنجاب صوبایي اسمبلی کې هم د تحریک انصاف اتویش غړو خپل استفاګانې جمع کړې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې صوبایي وزیران دي د ولس پاتې کارونه ترسره کړي او د هغوی تحفظاتو ته ځواب ووایي او بیا دې د اسلام آباد په احتجاج کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا یو شمېر خلکو شکایت کړی و چې د تحریک انصاف صوبایي وزیران خپل کارونه پرېږي او د مرکزي حکومت ړنګولو لپاره په اسلام آباد کې احتجاج کوي. په دې اړه نور حال پېښور د مشال راډیو خبریال خالد خان څو شېبې وړاندې را سره شریک کړي دي.
دغه سرکاری خبر پانه هینډ آؤٹس بیگا ورځ پانو ته ملو شوی دی او په هغه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک چې کم وزیران په اسلام آباد کې په آزادۍ درنه کې یا دغه مارچ کې حصہ اخلي نو هغې دې صوبې ته واپس لاړ شي او هلته دې خپل دفترونو کې ټیم یې د سرکاري کارونو علاوه چې د ولس کم ستونزې دي هغه دې حل کړي. په 14 اگست چې کله د خیبر پښتونخوا نه دغه قافلې تللې دي نو دا د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې تللې دي او د صوبې وزیران هم تللې دي. دلته به زه دا وایم په صوبه کې جماعت اسلامی درې وزیران چې هغه خپل دفترونو تم راځي هغه ولسی غونډو تم دي او هغه خپل کارونه کوي. باقی د وزیر اعلی سره سره لکه پرویز خټک هم په دغه درنو کې لیدل کیږي دغلته په سټیج ناستي. زه سره د تعلیم وزیر عاطف خان چې دی کم د پټواریانو یا د ریوینو وزیر الامین ګنداپور یا د صحت وزیر شهرام ترکی چې هغه دې ګوند نه دی خو د 14 اگست نه په دې خوا دغه وزیران په دغه درنو کې لیدل کیږي. او زه به دا هم وایم چې دلته په خیبر پښتونخوا سیول سیکریټ کې چې دغه وزیران ناسته نه کوي نو د دې محکمو د دغه ادارو کوم لوی لوړپوړې چارواکي چې دي سیکچار چې دي نو هغوی هم نه کوي. وزیر اعلی په دغه خبر پاڼه کې ویلي وي چې تاسو اسلام آباد ته هغه وخت راشي چې کله په خپل کارونه وکړي لکه دلته د ډیوټي ټایم چې دي وخت دي هغه 4 بجو پورې دي او د دې نه پس بیا اسلام آباد ته راځي او په دغه آزادۍ مارچ کې برخه اخلي.
خالد خان او چې له پېښور مشتحال راکاوي د نیوز انټرنیشنل ورځپاڼې په پاکستان کې د روانو سیاسي حالاتو په هکله یوه مقاله خپره کړې چې په هیواد کې د حکومت پر ضد د روانو لانګ مارچونو او د هغې د ممکنه نتیجو په اړه بحث پکې شوی دی. ورځپاڼه لیکي روانو حالات ته په کتلو سره دا امکان زیات دی چې د حکومت ضد مظاهرې په خونړیو نښتو بدل شي. د دې مقالې مهم ټکي به له ملیحا میرزاده څخه واورو.
د نیوز انټرنیشنل ورځپاڼه کې لیکوال فاروق سلیم لیکي چې په پاکستان کې د اگست 14 نیټې راهیسې د شروع شوو لانګ مارچونو نتیجې څه هم کېدی شي. دا امکان زیات دی چې په کوڅو کې شروع شوی تحریک په نښته کې بدل شي چې نښته خونړی هم کېدی شي. د لیکوال په خبره د خبرو اترو له لارې د یو سیاسي حل امکان هم کم لیدل کېږي. لیکوال لیکي دا وخت د مسلې دوه غیر پوځي لارې دي، یو د پولیسو او د لانګ مارچ د ګډونوالو ترمنځ نښته او یا د مظاهره کوونکو او د مسلم لیگ نون د پلویانو ترمنځ نښته. سپریم کورټ د سیاسي حکومت د ګټې لپاره په یو سیاسي شخړه کې مداخلت کړې دي چې سیاسي حکومت د عدالتي مداخله د خونړۍ نښتې لپاره د اجازت په توګه استعمالولی شي. لیکوال درې پوښتنې راپورته کوي، یو دا چې آیا پولیس د لانګ مارچ کوونکو سره د مخامخېدلو صلاحیت او ژمنتیا لري که نه، بل دا چې آیا مسلم لیگ نون د لاهور د ماډل ټاون په شان دویمه پیښه زغملی شي که څنګه، دریم دا چې آیا حکومت د پوځ د خاموش منظورې بغیر پولیسو ته د کاروای حکم ورکولی شي او که څنګه. لیکوال لیکي دا وخت منتخب حکومت ریټ کمزوری دی چې د ریاستی اثر یوازینی اعلی پوځ دی چې د نیخ په نیغه مداخلت نه ځان لري ساتلی دی. د لیکوال په خبره د پوځ مخامخ څلور لارې دي: مداخلت نه کول، د حکومت په استازیتوب مداخله، ور د مخې ګام اوچتول او یا په هغه صورت کې مداخلت کول چې د یوې ټاکل شوې سرې کرښې نه واوړېدل شي. لیکوال لیکي تاریخ ګواه دی چې پوځ کله د مداخلې نه لرې نه دی پاتې شوی نو ځکه پاتې درې صورتونه مخې ته راتللی شي. تاریخ دا هم ښایي چې پولیس په ولسی چې د خپل تاثر په حقله ډېر محتاط دی نو ځکه د هغه سیاسي حکومت په استازیتوب به کله هم مداخله نه کوي چې شهرت یې دا وخت کم دی. لیکوال لیکي د وارد مخې ګام پورته کولو به دا معنا وي چې سیاسي حریفان به نور وختونه لري او مقصد باید د خونړیو نښتو مخنیوي کول وي. دې کې دوه صورتونه ممکن دي، یا خو د ټول سیاسي مخالفین کورونو ته ولېږل شي او یا یو حریف. لیکوال لیکي دا چې د پوز لپاره سره کرخه څه ده هغه به پوز ته معلومه وي، خو که سیاسي ډلې د خونړیو نښتو اجازت ورکړي نو د پوز مداخلت ته لاره هوارولی شي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 1.25
او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2013 15000 درې سوا شپېته 15000 او سوا چلويخ
او د انټرنیټ لاره
په mashalradio.com باندې
پاکي صاف اوریدل شي.
زموږ غل مشال رادیو څخوري پاکستانی لیکوال رضا رومي په انګریزي ورسپانډ ایکسپریس ټریبیون کې پر پاکستانی میډیا لیکنه کړې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې تحریک انصاف او عمران خان احتجاج ته دومره ارزښت ورکړل سو چې له وجې د شمالي وزیرستان د بیکور کړل سو او ځینو نور مهم پیښو پر سنوي کې د اړتیا وړ ځای ونه موندي. عبدالحی کاکړ په دې اړه تفصیل راکوي.
پاکستانی لیکوال رضا رومی د ایکسپریس ټریبیون په خپل مقاله کې لیکي چې د دې هیواد میډیا په 2008 کال کې د جمهوریت او انصاف په حق کې فعال رول ولوبولی، خو همدغه میډیا په 2014 کال کې بلار ښکاری. نوموړي په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او طاهر القادری د احتجاجونو په اړه د یو چا د خبري حواله ورکړي چې ویلیو کچرته له دغو دواړو سیاستدانانو څخه د میډیا کیمرې لری کړل سي نو د دوی ټول احتجاج به په سند لاهو سي. د وای شاوخوا 50 چینلونو د طاهر القادری او عمران خان احتجاجونه ښکاره کړل او داسې تاثیر ورکړي چې ګواکې بس نور بدلون راغلی دی. د رضا رومي په وینا د میډیا رول ته په کتو سره د پاکستان یو مشهور خبريال نصر جاوید دې ویلو ته مجبور سو چې د ځینې ملګري پر ټي وي ناست مارشالات بلن ورکوي او د دوی د دې حرکت لوجي ځانته په صحافي ویلو شرمې شي. رضا رومي د میډیا پر مالکانو او مدیرانو هم نیوکه کوي چې د په خبره تر اوسه د سی واضحه او عملي کېدونکو قواعد او ضوابط جوړ نکړل چې لمخه خبري اعلان په مسلکي توګه او د صحافت په اخلاقي چوکاټ کې دننه کار وکړای شي. لیکوال په پای کې وایي چې آزاد میډیا یوازې په جمهوریت کې وده موندلای شي. د طاهر القادری او عمران خان اداسو بدلونونو او انقلابونو ته په اشاره سره لیکوال وایي د دغو دواړو سیاستدارانو لخوا ورکلسو ماډلونو کې به لومړی گزار د میډیا پر آزادۍ کې شي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو خاوري. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ لخوا د پوځي عملیاتو لکباله په لکونو کسانو او کډی کړی دي. دا چې په بهر هیوادونو کې مشت شمالي وزیرستان اوسیدونکي د کډوالۍ او د عملیاتو په اړه څه نظر لري په دې اړه لسمې د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود راپور لیږل دي چې تاسو یې اوریدو تر بولو.
په قطبی وزیرستان کې د ضرب عزب پوځي عملیاتو په وجه د قطبی وزیرستان په اغا کابلیون ستې ریژي چکم پور چنی ملکونو کې مسافر خوري مزدوري کوي. په دغه برخې د قطبی وزیرستان مجزر مداخل شاید مجزروال د دوبی نه په دا رنگ جاګیږي. د ابو زوبینا سید عالم وزیر زیاتوی نیاز محمد ویایی چیو طرف تا مسافری بل طرف تا پسیمک شه پوزی عملیاتو پوجا رنگ کلی کورونا او زوردل خواندی ماندی او بچون چرا پزڑا شی بیامو خوبونا وطرا ییجی دغو مسافر کا بلیانو دے آنا میں چھ دیسی میں نا دے قومی اسمبلی نمائندہ محمد نذیر خبر کا آغوی پا دا رنگ زڑا تمکائی ورکا
کوشش کو دل تک
حکومتی پوجی چارواکی او محمد نذیر دے بیڑا وکی چھ دمیش خوان دے مان دے او بچون پہ عزت سرا خپل کلو کورونو تا زر کی واپس و بائی جی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال په هندار کې ځان ووینی. سمو ژغله مشال رادیو خاوري د قبایلی سیمو هلکانو او انجنونو زده کوونکو په پېښور کې د خپل تعلیمي ستونزو او غښتنو په لړ کې خبري غونډه وکړه. دوی له حکومت غښتنه کول چې له دوی سره دی د سو معلم رستو لوزونه سرته ورسول سي او په قبایلی سیمو کې ډنګي سوي تعلیمي ادارې د بیرته جوړ کړل سي چې دا ډول د دوی راتلونکي روښانه سي. په دې اړه پېښور د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راپور کوي.
پیخبر پریس کلب کے دغه خبری غونډه ورسو مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلی سمو د زده کوونکو تنظیم یو مشر شوکت عزیز مشال ریډیو ته وویل چې زیاتره تعلیمي ادارې په 14 او پوځي عملیاتو کې ړنګې کړې شوې دي او ډېرو کې امنیتي اهلکار اوس هم موجود دي. خو له بیا هم دوی سبقونه وایي خو له حکومت د دې ستونزو ته پاملرنه نه کوي او چې کومې سکالرشپ یا وظیفې دوی ته ملاويږي هغه هم دوی ته نه ورکړل کیږي.
فاټا سټوډنټس په دې مشکلاتو په دې جنگ کې هغه تعلیم حاصلې نو هغه ته هم حکومت په زور خندونه چي موږ سره کوم سلوک شروع دي نو مونگ دا بل ست مجبورای یعنی مونگ تا پلاس کے ٹوپک را کئی دے ملک مستقبل پا مونگ باندے پخپلا خرابای مونگ غوارو دا کم جنگی ماحول دا ختم کوئی مونگ تا پا فاٹا پا ڈومیسائل باندے ایڈمیشن مونگ تا نمیلاوے گی ام مونگ تا دری سیٹونا پا ہر گورنمنٹ کالیج کی خیدی پی خوری نوستیانو خبرو کم آگا کے ہم دو دو سیٹونا دی دا ہر ایجنسے پا دو سیٹونا باندے سکی گیش
دا خبر ایجنسے سر تعلق درن کی زارا زمان وائی چی دا وزیر اعظم لخوا اعلان کلی شوی دا وظیفی یا سکالرشپی هم یوازی حق کسانو تا ورکڑ کی گی چی دا چا پی جنگلو یا مخ مروت وی او هغه کې هم دا میرټ خیال نه ساتل کیږي.
تاسو د خلکو د سکالرشپ ملاو شو چې هیڅ حق نشته یو درې جنې کې نورې مولې دی او فاینانشلی ډېر ډیسټرب دي او هغه هغه ملاو نشو سکالرشپ مونږ ایجنسی نه چې راتلو غنه مونږ تقریبا 35 کسان یو او هغه کې صرف سراغله باقي 34 کسان پاتې شولې ته شو جنې هم دا وجنې چې مخې فاټا سټوډنټس پر هیڅ نشته.
خو له پدې لړکم چې کله په فاټا سیکټر کې د وظیفو یا سکالرشپ لپاره اسیسټنټ ډایرکټر جاوید نو پختل د هغه وینا وا چې دغه سکالرشپ یا وظیفی ټول زده کوونکو ته په میرټ ملاویږي. ولې د دغه د ورکونې چې کم عمل دی هغه کله کله وخت واخلي نو ځکه دغه زده کوونکي بیا ګیله کوي.
خبر ہے پیسے خود ہی تو ملے گی اسکالرشپ کو ملاؤ سی ادوی چپ وقت نشی ملاؤ یا لگ ڈیلے سی پکے نو اگا وجہ دوی چاگا ریلیز مسئلہ ہوئی کنا فائنانس ڈویژن سر ادم فاتا سیکٹریٹ کا ریلیز کی گی دا فیڈرل گورنمنٹ نا فاتا سیکٹریٹ کیس ٹیک اپ کی دا فیڈرل گورنمنٹ سر نو فیڈرل گورنمنٹ چکل ریلیز کری فاتا سیکٹریٹ تا بیا منتر جی مونگی بیا پولیٹیکل تو ولے گو چونکہ دا پروسیجر دے کنا دا پروسیجر کے لگ ڈیلے سی
تر دا کون کو دا گورنر خیبر پختونخوا نا غختنا کڑا چ پقبالی سمو کے دز کونکو ستونزو ته پامدرنه وکړي ځکه چې د دوی په وینا کچره د فاټا د زده کوونکو تعلیمي ستونزې هوار نشوي نو د امن امان وزبا په راتلونکي کې نور هم خراب شي. دی وایي چې یوازې د تعلیم په وجه دوی په خپل سیمه کې امن راوستلی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس زول پېښور د کوټې پر لور. په بلوچستان کې تعلیم یافته ځوانان وایي چې د لوړې نوکری ورکولو ادارې یا بلوچستان پبلک سرویس کمیشن کې د سپارش او پیسو په زور نه اهل خلک نوکریانې ترلاسه کوي او با صلاحیت ځوانان له خپل حق محروم وي. دوی زیاتوي د دغې وضع له وجې لوی زیان تر ټولو زیات د صوبې پښتنو ځوانانو ته رسېدلی چې د دوی په خبره تر نورو ټولو زیات بااستعداده او زیات با صلاحیته دي. په دې اړه د مشال راډیو خبریال نیاز مساخیل راپور لیږلی چې تاسو اوریدو ته بولم.
د سیمې یو تعلیم یافته ځوان حمید الله وایي تعلیم یافته ځوانانو ته لوړې نوکری ورکولو اداره بلوچستان پبلک سرویس کمیشن کې نن سبا ځوانانو ته خپل حق پر میرټ او انصاف نه ورکول کیږي.
بلوچستان پبلک سرویس کمیشن ستوي هغه جوړ شوی دغه د پاره دی چې د میرټ والیشن سیوه چې د هغه څخه غریبانو امیدونه وابسته کړو ته کوټه وابسته کړو. لیکن نن په هغه کې هم برګنینګ شروع دی که هغه خپله بې انصافي سرچشمه جوړ شي نو بیا به غریب چیرې ځي؟ پای چې سم کلي عام بولیانې شروع دي سم ایجنټ سره ګرځي مخامخ ډیلینګ شروع دی.
حمیدالله زیاتوي د غیوزې تر ټولو زیات زیان د صوبې پښتانه ځوانانو ته رسولی دی کوم چې د ده په خبره تر نورو ټولو زیاته خواري او ښې زده کړې کوي.
کم چاسی مطلب خپل تعلیمی مراحل و تکمیل در رسولی دی او کم نور لاندی مطلب دغه فیملی ممبرس اغه هم ډیسکریج کوي اغه دا وی چې مطلب سما مصر رور دیا مصر کا اگر دو دخپل کم محنت سی داغا پر نشور ملاو نخمات خم نسر ملاو دا
یو بل تعلیم ابتازوان جنید خان بیوائی پواکو اختیار کی ناست گندونو هم داغا مهم استونزا لپاما غرزو لیده
امیشه بدوی مظاهره کوله پروړو بدوی راوته لیدل دغه کمیشن خلاف بیا سپی انتخابات کې مرده په اقتدار کې راځل دوی مور اسمبلی ته واستول او نس دوی پرغه ش باندې بالکل خاموش دي مشکل دوی زغر ډیر سخت مایوس یو
په دغه اړه د بلوچستان پبلک سرویس کمیشن لا چیرمین او نورو چارواکو سره پر بیا بیا تماس نیولو سربیره هم نوموړي په دغه حق لا س ویلو ته آماده نسول خو د ځوانانو دغه ستونزې مې چې کله د بلوچستان صوبای وزیر اطلاعات عبدالرحیم زیارتوال مخې ته کښېږده نو نوموړي یې په اړه وویل
پبلک سرویس کمیشن بلوچستان دا اداره او د دې چیرمین دا متراجعه شوی دی خو له بده مرغه دلته د دوی ایکس دی سپارکی دی لگیدلی دی که تنزو کالو دا پارا مور سره قانونی جواز ادغه مانا مست خوالبتا دده کیس و سپای کورت کی پروت دی دای کورت للاری با دی مور لری کهو او دوی ملار دادا چی مور با ایکس بدلو اغا قانون با بدلو اغا بلا تنزو کالو بجای دا با دو کالو درو کال تراولو او پا دی توگا بانگی با تغلوی استونده و ناینساتی چی دا سوده دا زوانان سرکیش دغ دا پار ضروری و لازمی دادا چی دا اداره با لدر شیان دا خسکا کیجی
یاد دوی بلوچستان پبلک سرویس کمیشن هغه وخت د پیسو اخستلو او سپارښت له تورونو سره مخامخ شو کله چې پخوانی گورنر نواب ذوالفقار علي مکسی د کمیشن موجوده مصر یا چیرمین محمد اشرف مکسی په کال 2011 کې د دغه ادارې مصر وټاکلې
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري اوس زو د سواد پر لور پاسوال سیدو شریف کی دا خبر پښتونخوا او امریکایي حکومت د مرستندوی ادارې یو اس ای ډی په مرسته د بیا جوړ کړل شو د انجنونو سکولونو د کونکو لوبو میله تر سره ورسیده پر دې موقعه د پای د ستره هم وسو چې پاره نور حال یې زحمت خان راکوي
سواد سید شریف په دودی حال کې د جنکو سکولونو ترمنځ د لوبو میله سرته رسیدو په موقع یو درنه دستور وشو چې پکې په سلګونو د کونکو جنکو ماشومانو برخه واغسته دغه دستورې په اړه د خیبر پښتونخوا بیا ودانۍ ادارې پارسا غړي او امریکایي حکومتي مرستندوی ادارې یو اس ای آی ډی پروګرام منیجر نومان شاه کاکاخیل وویل چې تیر وختونو کې د سوات یو سل دویش مکمل تباه شوي سکولونو بیا ودانۍ عمل کې دوی تر دې دمه شپږ اتیا سکولونه بیا جوړ کړي دي ځکه اوس د بیا ودان شوي سکولونو ماشومانو لپاره داسې هلې ځلې کوي
دغه شان دی په یو اس ای پتاون باندې هم یو ضروری و چې دا ماشومان چې کوم سکولونه مونږ جوړ کړو دلته په سوات کې ملکنډ کې نه صرف سوات کې ملکنډ کې چې هغه مونږ را ټول ماشومان ته اپرچونیټی ورکړو چې دوی راشي خپل ټیلنټ دلته وښيي ځکه دا ماشومان ډېر لرې لرې علاقو نه دي گورنمنٹ غریبانان ماشومان دي دا ماشومان ته داسې موقع نه ملاوېږي خو زه دا دعوی سره ویلی شم چې دا کوم ماشومان غریبانان ماشومانو دیکھی پارٹیسپیشن کو دا بدی ټول عمر پر دا ایونت یادی
دستور کې د سکولز د کونکو جنکو د وطن سندره د امن په حواله خاکي تقریرونه او یو شمیر خوندور پروګرامونه وړاندې کړل په دغه لړ کې باز د کونکو ماشومانو مشال ریډیو ته وویل
زمانو مهاجر دی د کلاس 7 کې سبق وایم او مردن پرې خاکه کې ملالا کردار زکه ادا کو چې زما ملالا فقوا مخکې چې سکولونه بنو موږ به ډیر زیات خپو او وس سکولونه کلاس موږ ډیر زیات خوشاله موږ چې څه څه کول غواړو په خپل سکول کې هغه کولای شو او موږ ملالا جوړې دا غواړو که هر څه جوړې دا غواړو موږ خپل په تعلیم په ذریعہ موږ هغه جوړې دیم شو کم خواهش چې موږ هغه حاصل ولې شو
زما نوم عظما دی کلاس 10 کلاس سبق ویم او موږ په دې خاکه کې دا میسج ورکو چې موږ خپل سبق ویل غواړو موږ دا خلک نه یو لکه دا فامن کې موږ سکول ته تلی شو بازار ته تلی شو
د غرنګا د زده کوونکو یو استاد وای چې دوی په خپل هلو ځلو کې هڅه کوي چې د امن په اړه په ماشومانو کې پوها راولي پروگرام مشر میلما د خیبر پختونخوا د لوبو صوبائی وزیر محمود خان وو چروسته لوبو کې ښه کار کوونکو زده کوونکو ته انعامونه ورکړل نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د سهار لسنې بجې سوې بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي په اسلام آباد کې د پاکستانی حکومت ضد احتجاج نن په څوارلسمه ورځ هم دوام لري. د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک مشرانو پر خپلو پلویانو غږ کړی دی چې نن مازدیګر بیا د پارلمان مخې ته راغونډ شي. د تحریک انصاف مشر عمران خان کوم خاص اعلان نه دی کړی، خو د عوامي تحریک مشر طاهر القادری بیګانه وخت وویل چې نن به د انقلاب ورځ وي. د حکومت لخوا د عمران خان او طاهر القادری د دې وروستیو ویناګانو په اړه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پر خپلو ټولو صوبایي وزیرانو غږ کړی دی چې خپلو دفترونو او د خلکو ستونزو ته وخت ورکړي. پرویز خټک ویلي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیران دي لومړی پاتې کار وکړي او د ولس تحفظاتو ځواب ووایي او بیا دې د پوینا د اسلام آباد په احتجاج کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا یو شمېر خلکو شکایت کړی و چې د تحریک انصاف صوبایي وزیرانو خپل کار پرېښي او د مرکزي حکومت ړنګولو لپاره په اسلام آباد کې احتجاج کوي. د افغانستان د ولسمشری کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالعبدالله د چهارشنبې په ورځ بیا ملاقات کړی. دا لغ وروسته ده چې پرون د دواړو استازو د رایو د پلټونو له بهیره ووتل. د ډاکټر عبدالعبدالله د ډلی استازي تیره ورځ د رایو د پلټونو له بهیره ووتل او د ډاکټر اشرف غنی احمدزی استازي بیا د ملګرو ملتونو په غوښتنه له دې بهیره لرې کړل شو. اوس د رایو د پلټونو بهیر ملګری ملتونه او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن په خپله پرمخ بیایي. او ایران وایي په دې هیواد کې راغورځول شوې بې پیلوټه الوتکه اسرائیلي الوتکه د ایران په شمال کې له یو پخواني شوروي جمهوریت پورته شوې وه. د ایران نویو چارواکو په وینا د الوتکه یې د ایران د نتانز اټمي ځایونو ته نږدې راغورځولې وه.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس تاسو پام د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې پر لور راګرځوم. په اسلام آباد مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي، راځئ چې ورته غوږ شو.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي که یو طرف ته د فاټا سیکرټریټ د انتظام لاندې محکمو کې په کروڑونو روپو درغلو کې ککړ د 500 افسرانو او اهلکارانو خلاف کاروایی کول د ستاینې وړ ګام دی، نو بل پلو د پلټنو باوجود دغه افسران او اهلکاران په خپلو چوکو ناست دي، کومه چې د فکر وړ او د حیرانتیا خبره ده. د ادارې په وینا چې د صفا پلټنو غوښتنه ده چې کله هم د چا خلاف انکوایري روانه وي نو هغه تن په فوري توګه د خپلې چوکۍ څخه لري ولې شي، ځکه چې د هغه په دغه چوکۍ ناستا په پلټنو اغیز ونه غورځوي. ادارې زیاتوي که چېرې حکومت په یو معاملې کې سنجیده وي نو باید چې په هغه کار کې سنجیدګي په نظر راشي، او دا چې د کومو افسرانو پر ضد پلټنې روانې دي باید چې هغه په فوري توګه د خپلو عہدو څخه لرې کړي. ګنې دغسې به د فاټه اولس په حقونو ډاکې وهل کېږي چې ورسره به هغوی ښځه احساسي محرومۍ ښکار کېږي. بل پلو جنګ ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي چې د اوبو په مسله د پاکستان او هند لاهور کې شوی مذاکرات د ناکامۍ سره مخ شو، او دا ځکه چې هندوستان د کشنګنګا ډیم او په چناب دریا د نورو سلور ډیمونو په حواله د پاکستان اندېښنو ته اهمیت نه ورکوي او اوس پاکستان سره د ثالثې نړیوال عدالت ته د تلو نه سیوا بل لار نشته. اداریه مخکې لیکي چې هندوستان د تیرې ډېرې مودې راهیسې د سنتاس لوزنامې خلاف ورزي کوي او د پاکستان د برخې اوبو ته بندونه وهي چې ورسره دوی کولی شي یا خو د پاکستان ځمکې شاړي کړي یا بیا دا اوبه د سیلابونو په شکل کې را پرېږدي چې ورسره به ټول ځمکې او فصلونه لاهو شي. د ادارې په وینا چې د هندوستان د رویې نه څرګندېږي چې دوی پاکستان سره په زور حالات خرابوي او وخت په وخت په پوله ګولهباري هم کوي چې ورسره عام خلکو ودانو او څارو ته زیان رسي، او دا شند د پاکستان او هندوستان ترمنځ کړکېچ ورځ په ورځ سیوا کیږي. ادارې اخیری کې لیکي چې وړاندې ورځو کې د ملګري ملتونو یوې مبصرې ډلې د سیالکوټ سره نږدې د ورکینګ باونډري دوره وکړه او د هندوستان د ګولهبارۍ د لاسه شوی زیان یې په خپلو سترګو وکتو. او لکه څنګه چې د ملګري ملتونو ستر سکتر بان کی مون هم په دواړو ملکونو د پرامن طریقې سره د مسلو د حل غږ کړی دی، نو که خدای مکړه د دواړو ملکونو ترمنځ جنگ وشو نو دا به ډیر خطرناک ځکه وي چې دواړه ملکونه جوهري طاقت دی او دا شان به په سیمه د دې ډېرې بدې اغیزې پرېوځي.
او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي که څه هم په پاکستان کې سیاسي کړکېچ دوام لري خو د پخوا په پرتله اوس ټول سیاسي ګوندونه له حکومت سره ولاړ دي. بلخوا ای بی سی نیوز د افغانستان د ولس مشري د انتخاباتو د رایو د تفتیش له بهیر څخه د عبدالله عبدالله د ډلی د بیلې دو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي به ګلای حاضر تواب روي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې یو ځل بیا سیاسي بحران راپورته شوی او ورځ تر بلې دغه سیاسي کړکیچ زیاتېږي. ورځپاڼه زیاتوي کچري په دې بحران قابو ونه موندل شو نو د دې نتیجې به د هیواد د یووالي لپاره خې نه وي. ورځپاڼه زیاتوي چې په کوسو کې د مظاهرو د لارې د وزیر اعظم د استعفا غوښتنې جدي مسلې راپورته کولی شي. د سره به د هیواد آئین کمزور شي. کچري داسې وشي نو په مستقبل کې به نورو اپوزیشن ګوندونو لپاره لار هواره شي او یو څو زره خلک به د اسمبلی مخې ته راجمع کیږي او ټول هیواد به یرغمل کوي. ورسپانه لیکي چې د پخوا پرتله اوس ټول سیاسي ګوندونه د حکومت حمایت کوي چې د ملک آئین او جمهوري نظام خوندي وساتي. ایکسپریس ټریبیون لیکي کچري د دې بحران سیاسي حل راوینستل شو نو کېدی شي چې فوج مداخله وکړي، خو کچري حالات سم شو نو بیا د دې امکانات نشته. د ورسپانه په خبره فوج په هغو حالاتو کې مداخله کوي چې ټولې خواوې ناکامه شي او ولس زیات وځپل شي. بلخوا ای بی سی نیوز په خپل ویب پاڼه په یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو یو کاندید عبدالله عبدالله د تیر چهارشنبه په ورځ د رایو د تفتیش بهیر څخه خپل استازي بهر کړی دي. د ګام سره په دغه هیواد کې د انتخاباتو د نتیجو په اړه راپورته شوې لانجه نور هم کړکېچنه شوه. په مقاله کې راغلي چې د عبدالله عبدالله ډلې له دې بهیر څخه بیلیدل ډېری اندېښنې راپورته کړي. آیا د عبدالله ډله به د حکومت لخوا اعلان شوې نتیجې ومني؟ دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په مذهبي او نسلي بنیادونو په تقسیم قابو موندلو لپاره هلې ځلې کوي او بلې خواته د طالبانو پر ضد جنګ کوي. ای بی سی نیوز لیکي چې د انتخاباتو د نتیجو اعلانولو کې زند د هیواد په اقتصاد ډېر بد اغیز کړي. په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې له ویرې سرمایه کاری نه کیږي. د دې ترڅنګ د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کول هم د زند ښکار دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د دوهم دور په سیالیو کې د کاندید عبدالله عبدالله د اصلاحاتو او همپالنې ډلې پر نوویل چې د رایو د څېړنې تخنیکي برخې تحریم کړې او د رایو له تفتیش څخه خپل استازي وایستل. ملګري ملتونو د عبدالله عبدالله د ډلې پر دې عمل انتقاد کړی او د اشرف غنی احمد زی د تحول او تداوم ډلې څخه غوښتي چې د پروسې د شفافیت په مقصد دی دوی هم د رایو د څېړنې عمل پریږدي. ملګري ملتونو ویلي پروسه دوام لري او هیله ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژر نتیجې اعلان کړي. په همدا حالت کې بیا عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمد زی پرون ماښام له یو بل سره کتلي، دا چې دواړو مشرانو پر کوم مسلو خبرې کړې او نتیجه یې څه. جناکال کوزی په دې اړه راپور لري.
اشرف غنی احمد زی او عبدالله عبدالله تیر ماښام یو ځل بیا سره وکتل او د ټیمونو د استازو په وینا په ځینو مسلو خبرې وشوې خو کومه نتیجه یې نه درلوده. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم غړي فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته دغه کتنې په اړه وویل.
د افغانستان د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم مشر ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او د تحول او تداوم د ټیم مشر ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد زی خپلو کې سره خبرې اترې درلودلې او دا خبرې د صمیمیت او دوستۍ په فضا کې وشوې، مګر خبرو کوم ځانګړي پایلې نه درلودلې.
د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د تیر مخام کتنې پړمو د تحول او تداوم د ټیم لغړی خاغلی فیض الله زکی څخه وپوښتل.
در ادامه امو صحبت ها راجع به مسائل که از کمیته سوم برشان راجع شده بود،
ده او خبرو په دوام کې چې د دریم کمیټې لخوا مشرانو ته راجع شوی وي چې اساسا د ملي وحدت د حکومت د سرنګوالي په اړه دی دوی سره وکتل. دغه راز په دې اړه چې دواړه لوري باید داسې همکاري وکړي چې د لوړې مراسم په خپل وخت سره شي. د دغه کتنې مهمه نتیجه دا و چې د خلکو د تصور پر خلاف خبرې په وی دوستانه فضا کې وشوي او دواړو مشرانو د ملت او خلکو پر وړاندې خپل مسؤلیتونه خضر کړی چې دا هم د ګډون یو مهمه وجه ده او سلا شول چې په یو دوه ورځو کې به بیا سره وګوري.
توافق کردن که در یکی دو ورځ آینده باز هم با هم ببینن.
لډیرو افغانانو او کارپوهانو سره دا پوښتنه مطرح کیږي چې کاندیدانو د تفتیش د پروسې دواړه برخې یعنی تخنیکی او سیاسي برخې منلي. دا مهال چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم تخنیکی برخه تحریم کړه او د پروسې نتیجه هم بې اعتباره بولي، نو خبرې او کتنې په څه مقصد دي او څه ګټه به ولري؟
جناکال کوزیو چې راپور درته وروي. د سپتمبر پر څلورمه او پنځمه نیټه په برتانیا کې د ناټو د غړو هیوادونو یوه نړیواله غونډه کیږي چې د ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه پکې د بحثونو په ترڅ کې د دې کال وروسته د افغانستان پر حالات هم خبرې کیږي. خو افغان چارواکي وایي چې ولسمشر حامد کرزی به په دې ناسته کې ګډون ونه کړي. یاد دی چې افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د موجودیت د دوام لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ لا تر اوسه امنیتي تړون له دې وجې نه دی لاسلیک شوی چې په دې اړه د ولسمشر کرزی شرطونه نه دي منل شوي. بشیر ګواش په دې اړه راپور لري.
افغان چارواکي وایي راتلونکي هفته کې دونکي د ناټو په هغه نړیواله غونډه کې به ولسمشر حامد کرزی برخه نه اخلي چې تمه ده د نورو مسلو ترڅنګ پکې له 2014 کال وروسته د هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو او ترهګرو سره د شریکي مبارزې په اړه خبرې وشي. د افغان ولسمشر حامد کرزی ویان ایمل فیضی نن مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر کرزی غواړي د غونډه کې نوې ولسمشر ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو څیړل نه دي پوره شوي او معلومه نه ده چې آیا نوې ولسمشر به د سپتمبر د دویم تاریخ د هغې نیټې مخکې معلوم او لوړه وکړي او کنه چې ولسمشر کرزی ورته ټاکلې. خو ایمل فیضی وایي
د افغانستان په نمائندګۍ به د افغانستان راتلونکي رئیس جمهور او یا هم اوسنی حکومت ګډون وکړي د افغانستان په نمائندګۍ. دلیل د دې چې خپل رئیس جمهور ولې دې کنفرانس نه ځي او یا پرې کنفرانس کې ګډون نه کوي، دا دی چې رئیس جمهور حامد کرزی موقف د ناټو او د امریکایي ځواکونو د حضور د ادامې په اړه په افغانستان کې معلوم دي، شرایط هم معلوم دي، موقف هم معلوم دي. که جمهور حامد کرزی چې دې کنفرانس دا په دې معنی چې دغه پخوانی موقف یا همیشنی موقف د جمهور حامد کرزی به بیا تکرارېږي په کنفرانس کې. حال دا چې جمهور حامد کرزی نشي کولی د راتلونکي حکومت نمائندګي وکړي، نو بهتره دا ده چې په دې کنفرانس کې باید د افغانستان راتلونکي رئیس جمهور ګډون وکړي ترڅو د افغانستان راتلونکي رئیس جمهور خپل موقف او خپله پالیسي هلته وړاندې کړي.
ولسمشر کرزی په خوا ویلی وو چې امریکا سره به هله امنیتی تړون لاسلیک او له 2014 کال وروسته امریکایي پوځیانو ته د پاتې کېدو اجازه ورکړي چې واشنگتن په افغانستان کې د سولې لپاره عملی ګامونه واخلي. د افغان پارلمان غړی شکریا بارکزی وایي حکومت باید د امریکا سره امنیتی تړون زر تر زره وکړي چې د امریکایي په مشرۍ د ناټو غړي هیوادونه خپلې پرمختیایي او پوځي مرستې جاری وساتي.
ناټو کانفرنس ډیر مهم دی چې افغانستان دولت او افغانستان خلک دا ډیر اړینه بولي چې د ناټو په ناسته کې خپل حضور ولري چې کله چې هلته هم یو موافقتنامه لاسلیک کیږي. د دې ترڅنګ اوسنی دولت حامد کرزی وخت په ختمېدو دی او نوی دولت لپاره پکار دی چې چټک ګامونه واخلي. افغانستان د نروستم غواړي چې بهرني ځواکونه او مرستې د افغانستان خلکو سره جاری پاتې شي. په افغانستان کې لا اوس هم ترهګر شته دي چې اوسه پورې هم خطر شته دی، او د دې خطر له منځه وړلو لپاره په نړیوال ټولنه همکاري او همغږۍ ته ضرورت شته.
دا مهال افغانستان کې د ټولو پوځي عملیاتو مشري افغان ځواکونه کوي چې له وجې د روسیو کې د دوی مرګ ژوبله هم ډېره شوې ده. د امنیتي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل وایي امریکا او افغانستان دواړه د همکارۍ دی امنیتي تړون ته ضرورت لري.
زمونږ جیوپولیټیک زمونږ خاوره دا یو طبي سنگر ده، دا د دغه آسیا میانه لپاره یو بوم ده. حتما د دې په ټوټه پاتې کیږي. داسې شرایط په موږ باندې راغلي دي چې په اقتصادي لحاظ موږ پوځ خپل نه شو ساتلی. له هیڅ مملکت نه هغه تخنیک محاربه او تخنیک چې ضرورت ده په هغه قیمتونو چې لري، نه د موږ اقتصادونه پیاوړی ده، موږ د ټولو پیسې دار یو چې هغه واخلو. دا کار موږ نه شو کولی. او مخالفین هم زموږ همسایګان هم د موږ وطن ته سترګې سوی کړي دي او په دې ځای کې ګډوډي پېښوي.
تیر ورځ کابل کې شو د ناټو د مشر د بدلیدو په مراسمو کې د ناټو نوی امریکایي قومندان جنرال جان کیمبل ویل چې افغانستان به یوازې نه پریږدي او افغان امنیتي ځواکونو سره به همکاري جاری ساتي.
دا مشال ریډیو ده.
اوسم ساسو پام د ځانګړي ونې خبرونې اتلان پر لور راګرځوم چې دا ځل د پښتو د انقلابي او لسی شاعر ملنګ جان په اړه ذکر پکې سو دي. دا خبرونه ساسو لپاره بشیر ګواش جوړ کړی ده.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر غواخی موداونه د پښتنو د حقونو لپاره د شیرونو لاره د مبارزه کوونکی او خوږجبی شاعر ملنګ جان په اړه د پروګرامونو د لړۍ دوهمه او وروستۍ برخه ده. تیرا اونۍ مو واوریدل. ملنګ جان چې اصلي نوم یې محمد امین و په 1914 کال کې د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ په چمیار کلی کې زیږیدلې و. د هغه پلار قومي مشر و او ملک عبدالشکر نومېده. ملنګ جان د پښتونستان لپاره د سندرو او شعرونو په ویلو نوم پیدا کړ، خو هغه تعلیم نه درلود او وجه یې لیکوالانو د نوموړي په درې کلنۍ کې د هغه د پلار مړه کېدل ښودلي. د ننګرهار پوهنتون استاد او د ملنګ جان د شعرونو راټولونکي لال پاچا ازمون د ملنګ جان په اړه وایي:
د په لومړیو کې د هماغه مهال د نورې شاعرۍ سره سم دینی او مذهبي شاعري کوله، یعنی هغه نصیحتي او د پند نه ډکه او د عبرت نه ډکه شاعري کوله. په هغه کې به نظمونه لیکل او د خلکو ذهن ته به رسول. د ده نظمونه د نورو ولسي ناظمانو د نظمونو په څیر د قوم د بیدارۍ لپاره وقف شو، او همدارنګه د موسیقۍ په پردو کې خپل مضمون لیکل. یو خېګړه چې د لرلا په خپل مضمون کې هغه دا و چې د موسیقۍ په بیلابیلو صنفونو کې د خپل مضمون ولیکل، هغه رامنځته کړ. دا مهال د ولسي نظمونو بازار ګرم و. ملنګ جان هم یو نالوست شاعر و، یو نالوست انسان و. نو د دې لپاره چې دا د سیمې د خلکو د فکري کچې سره برابره شاعري وکړي او نظمونه ولیکي، نو هماغه د ملي نظمونو پر وزنونو باندې یا پر مځکه باندې خپل نظمونه ولیکل.
ملنګ جان د شعرونو پیل ډېرې ځوانۍ کړی و او لومړی شعرونه یې د غلطو کلیوالو رواجونو د سمولو او د ټولنې د اصلاح لپاره لیکل شوي دي. په 1945 کال کې چې کله د پښتونستان مسله ګرمه وه او افغانستان د اوسنۍ خیبر پښتونخوا او بلوچستان د ځینو برخو د بیرته حاصلولو لپاره د هغه وخت د پاکستان د حکومت سره په سیالۍ و، نو افغان ولسمشر سردار محمد داود خان ملنګ جان کابل ته وغوښت. هلته ملنګ جان په کابل رادیو کې کار پیل کړ او د پښتونستان په اړه د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره یې ترانې ډېرې کړې. تاریخ پو او لیکوال حبیب الله رفیع وایي چې ملنګ جان که څه هم نالوسته و، خو په کابل رادیو کې ورته د موسیقۍ د برخې د مشرولۍ تر څنګ د پښتونستان په اړه د یو پروګرام د چلولو کار هم وروسپارل شو. رفیع زیاتوي چې نالوستي شاعر ملنګ جان خپله ولسي شاعري د پښتونستان مسلې ته ډالۍ کړې وه.
حکومت خوشن سردار محمد داود خان پام وکړ، ده ته یې توجه ور واړوله. حتی معلم یې ورته وټاکه چې دی باسواده شي او خپل شعرونه ولیکي. په دې اساس د ده شاعري تپانده شاعري وه، چا جوړ کړی نه دی. فقط دې موضوع ته دی هڅول شوی دی چې په همدې موضوع خپلې شاعري ته دوام ورکړي، او د واخان جوړه سیاسي شاعري کوي. ولسي شاعران ډېر بصیرانه شاعري کوي، د مسایلو عمق او ژورتیا ته نه ورلویږي. لیکن دا ښه فکر او استعداد درلود د موضوع ژورتیا ته ورلوېدلی، او د پښتونستان په موضوع کې یې ژوره ولسي شاعري کړي.
د همدغه سي سندرو یو بیلګا د ملنګ جان دا شیر دی چې خالد ملک ویلې:
زما باندې ډول کوي د پښتونوال سره، ز په پښتو او پښتونوال باندې سره. زما باندې ډول کوي د پښتونوال سره، ز په پښتو او پښتونوال باندې سره. ز په پښتو او پښتونوال باندې سره. سلام غیر تورا می نیبلی دا پخپلو لکو دا سربال مدان تھوڑا تورا لزان سرا سوڑی دنیا کزم پتی کزم خبر بدو جب پختو او پختنو آلا بار سرو زمازو لڑا والکمی دا پختنو آلا سرا جب پختو او پختنو آلا بار سرو جب پختو او پختنو آلا بار سرو
خغلی حبیب الله رفی وای چې د پښتونستان د مسلې پر مهال د پاکستان او افغانستان حکومتونو د ځان په ګټه د خلکو د ذهنونو د تیارولو لپاره تبلیغات زیات کړي وو او په داسې کې هیچا د ملنګ جان د شیرونو مقابله او سیالي نه شوی کولی.
د افغانستان په مقابل کې په تبلیغات په بوخت وي، همداسې د کابل راډیو هم د پښتونستان پروګرام درلود. د پروګرام دومره قوي و چې د پېښور د کوټو د کراچۍ راډیوګانو د ده ځواب نه شو ویلی. د ده کومې سندرې چې نشوې دي هغه په ټوله پښتونخوا کې په لاره بره پښتونخوا کې ډېرې اغېزمنې او مؤثرې وې، خوله په خوله کېدې او خلکو به ازان تکول یوه خلینه بو بشته رسیدلی. څنګه چې د خلکو په مزاق برابر وي، د خلکو په ژبه او د خلکو په سطحه وي، د په دې اساس د ده د سندرو اغېز په ولس کې ډېر ژور او عمیق و. او هغه نور تبلیغات چې د پاکستان حکومت کول هغو په خلکو کې دومره اغېز نه درلود.
وطن مینا میرو دلی دا دمور خوشبو اس خدمت تیم حاضر نسرو ما نسرا زملنگ جان بہر اسرا شمت سال سرا زمز والی ڈول کوی دپکن والا سرا مبارکی بخبل پردو تپ بستر ورکو
کله چې په کابل کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ په مهال د پاکستان ولسمشر سکندر مرزا کابل ته لاړ، نو د افغان حکومت چارواکو له ملنګ جان څخه وغوښتل چې د نوموړي د دورې په مهال د راډیو څخه د پښتونستان سندرې پرول کمې کړي چې دغه کار ملنګ جان ته یو بل شاهکار نظم ورک. ښاغلی رفیع په اړه وایي
سکندر مرزا په افغانستان کې میلمه و او د دې دپاره چې دلبه بې عزتي نه وي شوي حکومت د ته ویلي وو چې صرف سکندر مرزا په کابل کې دی ته د پښتونستان په باره کې شعرونه مه وایه. نو بختنی صاحب کیسه کوي، وایي راغی ډېر خفه و. ما ورته وویل چې ولې خفه یې؟ راته وویل چې ما ته ویل شوي دي چې څو ورځې زه دا شاعري ونه کړم د پښتونستان او زه خ نشم کولای چې غلی پاتې شم. په همدې ورځې دا شعر جوړ کړی و چې غوږ کې راته وویل چې جانان مه یادوه، د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان مه یادوه. نو ما ورته وویل چې دا خو تصراحت نه لا ښه دی، دا خو تصراحت نه هم بده دی، همدغه ووایه. په دې ورځو کې دغه شعر ووایه چې په غږ کې پښتونستان نوم نه و، لیکن دغه خبره یې افشا کړه چې ده ته ویل شوي و چې پښتونستان بنا Yeah.
خورستا د پښتونستان ترانی یو ځل بیا ویل پیل شو. یو ملنګ جان نه یوازې د پښتونستان په اړه بلکې پښتانه د ټولنیزو بدیو څخه د ژغورنې او تعلیم ته د هڅونې په لړ کې هم ګڼ نظمونه وویل.
افغان غریب برباد شو دے غم جڑے گم نفسوں نشل غال نومونا مخالف شو خیالونا مختلف شو نومونا مخالف شو او خیالونا مختلف شو دے کور بغزو اسد من لر ندے مناسب نفسوں نشل غال دے غم جڑے گم ہر سو کٹر دسان کری وطن بسو وطن کری دے قومی ند زرونو نا بہشوا خپوئی گم لدے غم جڑے گم لدے غم جڑے گم نفسوں نشل غال شکرانہ باندھے مرے گم لدے غم جڑے گم لدے غم جڑے گم نہ ننگشتا نہ غیرتا نہ خاورے تا خدمت دن و گور دنیا تا ہر ملت سر پمورا چو پختون غریب پر باچو لدے غم جڑے گم.
د ننګرهار پوهنتون استاد ببرک میخیل وایي چې د ملنګ جان په خټه کې د وطن لپاره یو درد او احساس موجود و او همدغه درد نوموړي خلکو ته د خپل شعرونو له لارې لیږده و.
ملنګ جان سره یو درد او هغه درد چې باغی کې د وطن درد او د پښتونستان او د پښتنو په درد باندې د درد من شوی دی. د پښتون په اړه چې کوم نظر څرګند کړی دی هغه دا دی چې مثلا دا قوم د تعلیم او د علم او د پوهې نه لرې ساتل شوی دی او د تاریخ په اوږدو کې د دې قوم سره چې څه شوي دي نو ملنګ جان ډېره لږه برخه د هغې راخیستې ده او احساس او عاطفې ورسره ملګرې کړې ده. او په ټوله کې چې سړی ووایي د ملنګ جان جانان او داغه مینا او داغه ټول احساس د پښتون د ژوند او همدارنګه په پښتونستان راڅرګندېږي.
د ملنګ جان د زړه درد د استاد اولمیر په غو کې ول شوی د شعر کې محسوسېدل شي. ملنګ جان چې په 43 کلنۍ کې په 1950 کال کې د موټر په یو اکسیډنټ کې مړ شو د ننګرهار په بیسودو په خپل پلرنی ټاټوبي کې ښخ دی. له همدې سره د دې اونۍ د اتلان خبرونې وخت پای ته رسیږي. خوشاله او آباد اوسئ.
دام دادا وطن پمون باندې دی ګران